السلام علیکم دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن سیشن به د تلش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر ل 8 نیټې سره برابر ده زمال علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړه سوی دی. په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی. نور مهم موضوعات هم لرو، خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي په نننۍ چاودنه کې د ټپیانو شمیر 28 تنه بولي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسېدلی دی. د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 28 تنه محصلې زده کوونکي دي. د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
مې روحلار روحاني د غزنی ولایت د پند پښتو ادبیاتو څنګه دی او سیم ماسیلم چاودنه په داسې حال کې وسوسی پسیم کې دی چې سیم دروازه بند او دروازه لډیر فشار دی باندې درس او اني خطا وزرسی.
نن مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې چاودنې په اړه ویلو چې دا چاودنې غزنی پوهنتون د په یوه درسي خونه کې شوی او دروش محصلان پکې ټپیان شوي. د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلې نجونې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسلوال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده. هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسېدلی. په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو وژلی. دا خبره د سنچارک ولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون دغه موقت کارکوونکی علي نقي نومېده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسیون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه. هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي. عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وګوري. د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي ویلارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د هینټر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو اتهویش چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اوغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اوغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډله ییزو توقیفونو او پرمختللي څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزی سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجونې ولې هلکان دومره نه کې منبه.
په جلال آباد ښار کې نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سوي څلورو ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت د غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزی سرور ته د رایو د انتقال چارې 50% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
با امیر چیک چې په لومړي ځل افغانان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې موږ په کې کار کوو او په ډیجیټلی ډیټا سنټر کې موږ تنها پورې موږ سده پاسه 2000 فرمونه د سیو کړی دي. سرور مرکزی سرور ته رسیدلی دي. ممکن 50% نه زموږ کار ډیر مخته تللی وي.
ښاغلی ننګ زیاتوي کارونه له محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو تخنیکی چارې بشپړې سي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تیر ورځ ویلي و چې په انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ګډون کړی. په کابل کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمرنګه بللې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې 2.5 میلیون کسانو رایه کارولې دي. حبیب الرحمن ننګوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړني دي او مرکزی سرور ته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وایي د دوی د موندنو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې بې نظمي له ورایه لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات ځکه له خپلو کارونو راضي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي موندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی یې کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د اقره په شپاړسمه نیټه اعلانېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو پوهنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر 8 تنو تر رسیدلی دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې ښځینه محصلینې وي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنه ته رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پاتې نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
لدی د سینې موږ ته مجموعاً ټول 20 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پاتې 22 نفر انجونې دي. په انجونو کې 4 نفر روحي شکر دل ده او اتلس زخمیان دي. د ټول خیالت فل دختر فل د خدای ته تشکر ندي.
دغه چاودنه د سه شنبه ورځ تر غرمه مخکې لس نیمه بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پانځي په سیم کې سویوا. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیم فلاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کېږي چې چاودېدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحله روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د اول سیم محصل یم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولي هلکان دومره نه کېمان بېدل.
څه ډول وسوه چاودنه
په داسې حال کې وسوه چې په سیم کې د سیم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار دي باندې ودرس او عینې یو خطه وزارې شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو یا
ناولده څوک
مخ دلته پراته وو؟
شاید داسې مان بېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سو، انفجار یې ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تیری وژې میاستې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوې و چې له امله یو تن وژل سوی یا و تن نور ټپیان و چې نجونې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای دی یو شمیر څېړنو لمخي د دې قضیه ځنی یو پټو اړخونو ته لاسرسي پیدا کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دې پیخي د څېړنې لپاره د ګمارل شوی پلاوی مونتنی خیچی دی قضیه کې یو شمیر سرغړونی شوی چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. دی وای د ګمارل شوی پلاوی په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې دی پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی یې د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزي هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالی دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو څلور رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وایي یاده پیښه دوه ځله وڅېړل شوه خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو څلور رونو ماما محمد صابر ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د حکومت د غوښتنه او خواهش ده چې دغه مجرمین محاکمه شي، ونیول شي، د دې دغه پوښتنه وشي، پلټنه د دې وشي چې دغه د دې خلکو جرم څه شو، نه دا خلک نه طالب و نه تروریست و نه داعش و، د دې خلک دا شخصي نه پوهېږم شخصي په
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریکه شي. ومو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قطعي عملیاتې ځنډولي او هغه کسان چې دې قضیه کې ښکېل وپېژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسیدا ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې په کلنی ډول د لدو تر درو زرو کوچنیانو په غیر طبي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه اشمیری دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعه وروسته ترلاسه شوی دي. ډاکټران د سوی شکل یا په مایوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شوه چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زما ماشوم واپس چکور د بوتلو درې نالش کو واپس امره وسل ته کی اوس اله ډیر خراب دی. واده خو خپل کی دا هم د مز وی دی هم چې د ماما د طرفه ده درې مخ کې زای شي یو رښت خپل د غیدو واجب نه یې خو مو دون خیال نو کړ فکر نو و ایسلو روز شونه چې تل تکمګ بن یو.
د کابل په اندرا ګاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډیر زیات عوامل دي چې کله چې سړی هغه نو وخلی چې باعث سوی اشکال کیږي. یو دی اول جمله نه چې موږ په ملک فوق العاده غزیات دغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلو کې کلی د کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه د عمه زوی د عمه د ماما د لور سپندې شکل دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي، یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل د مخفی نامکمل وخت چې دا جفت یو ځای کیږي او باعث دو کې چې دوی اولاد مابین ته راوړي دا ډومینانټ کیږي. ډومینانټ په دې معنا چې تظاهر کا، یعنی ډیره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او بعد اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کیږي. ډاکټر حسن زای وای د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیخي او یا په غیر طبي ډول د ماشومانو زیګون لکه د لاسونو نه لرل، د پخو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیخي مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلی زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سوی اشکال بلوغ
دی. افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي، دا شمېر دوه برابره کیږي.
یعنی رقم تقریبا دو چند میشه.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
که ډاکټران موږ ته ووایي چې موږ ته ښه نه دی نو دغه واده هم شرعا حرام دی. صحت ساتل موږ ته اولین اصل دی چې ټول قرآن او ټول حدیث راواخلي په دې اصل ولاړ دی. یو هدف دا دی چې موږ باید خپل صحت وساتو. نو که په دې کې موږ غفلت کوو موږ یو مهم اصل دی ټول اسلام هدف دی هغه د قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکل ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسی آزادی رادیو اوري. په کونړ کې د وړتیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي اپشي او لاسونه جوړیږي. د دې موضوع په اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د هغو معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوي دي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. اویا کلن زړور خان چې د ده په خبره په 1958 لمریز کال کې د ماین چاودنه کې یوه پخه له لاسه ورکړي وایي کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کرایي هم نه و. اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی موږ پرې خوښ یو ځکه چې نورو ځایونو ته لتګ خلاص شوي یو.
خو جلال آباد له ورتلو دا ډېرې ستونزې وې ځکه چې جلال آباد له تېرې وو هغه د سیالکوټ له تېرې وو د پاکستان. خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جلال آباد وس هم نه کېدو چې جلال آباد له تېرې وې یا مثال کابل له تېرې وې. الله رحم دے بس موسسہ پخیرات جوڑی او پخرا چی او بس من مشکل پتی بانی حل دینو د تک ورا تک د کرانا پی خلاصی.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي. حلیمه نومي یوه میرمن چې په پخه معلوله ده وایي د پخې قالب زوړ شوی پټی شلیدلې او نور کار نه کوي. دغه مرکز ته راغلی یم چې پخې ته مې نوې قالب جوړ کړي.
دا دغه چې ډایو چې بند دا موږ ډېر مشکلات سره مخ وو ډېرې ستونزې وي. د کرایه وسم نه لرو چې کته جلال آباد له تللې وي. دا قالب مې ډېر خراب و پټۍ خرابې شوې په تار به مې تړلې. اوس ډېر خوشحاله یو چې دا قالب راله جوړ.
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د مرکز مسؤلین وایي دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مشر سرور مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي چې مهمې د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي.
یو سلو دیرش یو سلو څلوېښت تو معلولینو ته خدمات ترسره کوو چې دغه خدماتو کې فیزیوتراپي هم وي اورتاتیک هم وي او پروستیز هم وي. چې پروستیز هغه معلولینو ته موږ وایو چې هغې قطعي اندام وي یعنې هغې لاس یا پښه په یوه پیښه کې د لاسه ورکړي نو هغې ته مصنوعي پښه یا لاس دلته په دغه پروستیز سیکشن کې جوړیږي چې د یو ورور یا خور لاس شته دی خو فعالیت په صحیح شکل نه ترسره کوي هغې ته تقویتي قالبونه جوړو.
په کونړ ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې فعالیت پیل کړی چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو له امله ځنډ راغلی خو له دې سره سره توانېدلې چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه پخې او قالبونه جوړ کړي. معلولین هیله ښیي چې دغه مرکز دې په خپلو فعالیتونو کې ځنډ نه راولي ځکه په هیواد کې لا جنگ روان دی او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي.
تا تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکو له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاتې یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په څولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په څولو کې 50% د ښار پر غرور غرور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کم شي.
د کندهار ښار په پنځلو ساحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي مارکیټونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ تر هغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه د هغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستر بلی د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو، رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سر مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو
هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شوی دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مو شوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي. یعنې د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر باندې، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مو شوانان ول کیږي، ټکول کیږي، پوزیسټل په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه تاسو د فرا پر دوایي باندې یو تن په کوسر دی چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ورنکې ډرایور ولی وجنی دی زته یشکندل سپکی دا وتکی او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا نپچه ارته محصولات بار بار د ارته اسناد ورډ دی ګام پراغه تر به د توای وای چې خار ویجر بار کریز د ساته 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غارم صدا غو ولی څوک نخري چې ټول ساده پر ډریور واندی او یو غور دونه بیچاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غزموش پیغام دی خو چې زموږ आवाज موږ خبره یو څوک واوري زما خبرې شکرې د یلمن ملات او شیر د لسالې څخه پیغام پیژنه چې موږ دا غره دا او شیر د لسالې د سنگلان خدای او شراره خدای د واده کار نه کوي تقریبا دا درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو د کار نه کوي نو دولت او مسلمان سم غوښتنه دا د څرګندې شو کاټل په کوښښ دي سره چې دا سم کاټل نه په پاره کې دا د روشن شبکې د دوا کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای ورس چې د لسې فعالیت هغه چې فعالیت خدای درې کال کې دا د روشن شبکې فعالیت
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری چلور نیمی بجی سوی اوس هم لنوریاس نوری چخه ده مهم خبرونو سر تکی اورو
په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودیدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې د شپږ وسلوال وژل شوي لدی. مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د اوو غړو او یو وسلوال ته د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدر اعظم به د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړې. عمران خان چین ته نن دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایور او ډیډر کولیوس ته ورکړل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه. تاسې ازادي رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو یوه ډله د چاینا اوپن سیالیو لپاره چین ته ولاړه شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بېلابېلو وزنونو کې دغو لوبو ته 12 کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول گرفتند، قهرمان شدند. در بین تمام قهرمانان اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنند.
فغلی ترکی وایی فردی سیالیو که در نره گنش میری وزن گلون کوی او هر لوبغاړی د لاس و امتیازونو در خیستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیزی لوبو په دوام نن در مسایناک او بوس او در سپینغر او امور لوبدار ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل چې د دې لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي موږ له دې څخه ډیر نه پیدا کړی دي او نور هم موږ یې لمنه دارنګ په خپل چې ظاهر خان او د کې وزلې د مجیب زدران په کې وزلې د وقار سلام خیل په کې منځ ته لکان په څه کېږي د چین لوبغاړو سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم په کې اوس هم په کې نړیوال ځین لوبغاړي ضرور لري.
د ښاغلي ابراهیم زیب خبره د کرکټ